بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ 1444 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 14مه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 8مه او د 2015 زیږدیز کال د جون د میاشتې 3مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولې ټرمپ له خپل ژمنو سره سره د نړۍ د کړکیچونو په حل کې ماتې خوړلې ده تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت په تړاو پروګرام واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله د هر کله رش پروګرام تاسو خبر شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې د روسي شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل مطالب پکې موجود دي. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ملت د حقونو د تحقق په هدف د مذاکراتو دوام. په افغانستان کې د لوږې له ناورین سره د ماشومانو مخ کېدل. هند او بنگلادیش کې د سیلابونو له امله د 18 کسانو مړینه، او په مستقیم ډول د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په نخښه کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت تسلیت ومني. نن د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې 8مه چې د 2015 میلادي کال د جون له 3مې نېټې سره برابر ده، د نړۍ د شیعیانو د 5م امام حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزې غمجنه ورځ ده. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپل ګران پلار حضرت امام زین العابدین علیه السلام له شهادت وروسته 19 کاله او 10 میاشتې د امامت دنده ترسره کړه. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپل امامت په دور کې د اسلامي کلتور له خپرولو او تبلیغ، د شاګردانو روزلو، د اصحابو او خلکو مشتي، د خلکو ترمنځ د خپل ګران نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو اجرا کولو، او د مشري سمې کرخې ته د غاصب حکومت له متوجه کولو یو شیبه هم غفلت ونه کړ. اسلامي ایران د نړۍ د شیعانو د 5م امام حضرت محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د 1414 هجري قمري کال د ذلحجې په 8مه نېټه په 55 کلنۍ کې د اموي خلیفه هشام بن عبدالملک په وسیله مسموم او په شهادت ورسید. د ایران راډیو او تلویزیون اداره د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ازادي غواړو په تیره بیا تاسو ټولو مینوالو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل مصري سیال سره په یو خبري کانفرنس کې له د امریکا لخوا د وړاندیز شوي متن په اړه وویل، موږ به ډیر ژر د واشنگټن لخوا د وړاندیز شوي پلان عناصرو ته مناسب ځواب ورکړو. دا ځواب به د ایران د دریځونو، اصولو او ګټو پر بنسټ وي او د ملت حقونه به خوندي کړي.
سید عباس رقشی د دې په یادولو سره چې ایران او مصر په سیمه کې دوه لوی هیوادونه دي او اوږ تاریخ او ډیر ژور او خلرونکی تمدن لري وویل، له همدې عمله دواړو هیوادونه په سیمه کې د سولې، امنیت، پرمختګ او ودې په ترلاسه کولو کې مهم رول لوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د دواړو هیوادونو د چارواکو د اړیکو، سیاسي مشورو او په ټولو برخو کې د اقتصادي او سیاسي همکارۍ د پراختیا اراده څرګندوي. عراق چې د دوشنبه په ورځ په قاهره کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي مشر سره د یوې لیدنې په ترڅ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې ادارې په وروستي راپور کې پر بې بنسټه ادعاو په نیوکې سره ټینګار یې وکړ. اژانس باید اجازه ورنه کړي چې د دې ادارې اعتبار د سیاسي فشارونو او د ځینو غړو ودونو تر اغېزو لاندې راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې قاهرې ته د لوړ پوړو مصري چارواکو سره د لیدنې او خبرو اترو لپاره تللی، له مصري چارواکو سره د دوه اړخیزو مشورو په څنډه کې د اټومي انرژي نړیوال سازمان له عمومي مشر رفایل ګروسی سره په لیدنه کې چې په قاهره کې دی، د اټومي انرژي نړیوال سازمان او عمومي مشر ته د دوی د ورسپارل شویو دندو په مسلکي توګه ترسره کولو کې د مسؤلیت یادونه وکړه. دا لیدنه د اټومي انرژي نړیوال سازمان د عمومي مشر په غوښتنه ترسره شوې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مدیر پر دې باندې په ټینګار سره چې د ایران او امریکا ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په دواړو خواوو کې اړینه سیاسي اراده شتون لري وویل، شفافیت د دې موافقې یو اړین عنصر دی. رفایل ګروسی چې یونان ته سفر کړی دی، د تهران او واشنگټن ترمنځ د اټومي خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د هغې ترسره کول خورا مهم وګڼل او پر دې باندې په ټینګار سره چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقې ته د رسیدو لپاره اړینه سیاسي اراده شتون لري، په عین حال کې موافقې ته د رسیدو په لاره کې د لویو ستونزو شتون هم مني. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې عمومي مدیر همدارنګه د اټومي خوندیتوب په اړه د همکارۍ په هدف له تهران او مسکو سره د خبرو اترو د ترسره کولو لپاره د دې ادارې هڅو ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام استازی او مدیر جان ایلف وایي چې په دغه هیواد کې ماشومان د لوږې له ناورین سره مخامخ دي او د دغه ناورین له اړخه ډیر فشار زغمي. ایلف پرون دوشنبه وویل چې روان کال ښایي له 5 کلونو کم عمره کابو 3.5 میلیونه ماشومان پر خورځکۍ اخته شي. ایلف ویلي دا شمیر د تیر کال پرتله 500,000 ډیر دی. له بده مرغه په افغانستان کې د خورځوکۍ بهیر مخ په بره روان دی. نوموړی افغان ماشومان په افغانستان کې د لوږې ناورین د لومړۍ کرښې قربانیان او اغېزمن کسان بلل دي. په افغانستان کې ماشومان اړ دي چې په کم عمر کې کار وکړي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه ډېره شوې ده. ماشومان د خپلې کورنۍ د لاسنیوي لپاره اړ دي چې کار وکړي. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روان کال به له دې ولایت څخه 100 تنه ګیلاس ازبکستان، قرغیزستان او روسیې ته صادر شي. پنجشیر کې د طالبانو د ولایت ویان سیف الدین لټون ویلي چې د ید ولایت بڼوال تیر کال د ګیلاس پلور له درکه 3 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وو چې بهر ته په صادرېدو سره به یې نور هم عاید زیات شي. بڼوال هم بهرنیو بازارونو کې د خپل محصولاتو پلور ته خوښ دي او وایي چې بهر ته به یې صادرات په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راولي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان کرنیزو محصولاتو د صادراتو هڅې داسې مهال زیاتې شوې چې وروستیو میاشتو کې د پاکستان له لورې د میوې صادراتو پر وړاندې د ستونزو جوړول افغان سوداګرو او بڼوالو ته درانه زیانونه اړولي دي. دوستان اوس هم راځو په پکتیا کې د ښوونځیو او ښوونیزو پروګرامونو په تړاو زموږ د همکار لیږل شوی راپور په ګډه اورو.
په سوهل ختیځ ولایت پکتیکا کې 15 به ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ولایت یې له پامه نه دی غورځولی او په راتلونکي کې د نورو پروژو د پلي کولو هوډ لري. د ښوونځیو دا 15 ودانۍ د پکتیکا ولایت په 15 ولسوالیو کې جوړې شوې دي. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوي عبدالوکیل خالد په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې وویل د هر ښوونځي لپاره جوړه شوې ودانۍ شپږ درسي خونې، تشنابونه، د څښاک پاک اوبو ژوره څا، د لمریزې برېښنا سیستم، یوه اداري خونه او د احاطې دیوال لري چې ټولیز لګښت 192 میلیون افغانۍ کې یو د ملګرو ملتونو ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف له لوري ورکول شوی دی.
دغه 15 بابا د مکاتبو تعمیرونه چې نن ګټ اخیستنې ته وسپارل شول، دا د پکتیکا ولایت په مختلفو 15 ولسوالیو کې جوړ شو چې شپږ درسي خونې په شمول د یوې ادارې باندې او همدارا سولر سیستم او تشنابونه او عصري اساسي ډول باندې هاته په دې ټولو لوازمو باندې مجهز 15 بابا تعمیرونه سی په لګښت 192 میلیون افغانۍ باندې شاوخوا مصارف پر باندې شوی.
په دې مراسمو کې د طالبانو سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله غا د وینا پر مهال د پکتیکا ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوهنې وزارت پکتیکا ولایت لپاره نه دی غورځولې او دغلته پر راتلونکي کې د نورو پروژو د پلي کولو هوډ لري.
شنمو ولسوالی ير د دې ولایت نمو مرکز ير دی نمو له فکر وتل دی.
د پوهنې سرپرست وزیر د غرض د خلکو غوښتل چې خپل اولادونه دینی او عصري زده کړو ته وهڅوي. هغه زده کوونکي او ښوونکي چې په خوای تر شنه اسمان لاندې زده کړې تر سره کولې د دې ودانۍ په جوړېدو خوشاله دي، خو د ټولو هغو ښوونځیو لپاره چې ودانۍ نن لري د ودانۍ جوړولو هیله لري.
مخکې چې به موږ دلته درسونه ویل نو دلته به تر شنه اسمان لاندې ناستلو، ګرمي باد باران او واوره ته به ناستلو درسونه ویل، خو اوس الحمدلله دغه تعمیر چې جوړ شو دا زموږ لپاره ډېر ښکلی فرصت دی تر څو د خپلو درسونو ته دوام ورکړو او خپل درسونه په ښه ډول مخته بوزو.
نو دا زموږ لپاره هم انشاءالله افتخار ده، ویاړو پرې باندې او تر اوسه خو انشاءالله ښه کار شوی ده، ښه سمپونه جوړ شوي دي، نو په دې باندې خوشحاله یو. بیا هم معارف چې دا هیله ده چې په داسې مکاتبو باندې کارونه وکړي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت ولایت دی چې پخوا هم پکې د بیا رغونې چارې هغه ډول چې د خلکو غوښتنه ده نه دي ترسره شوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. هندي چارواکي وایي چې د دغه هېواد په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو 4 ورځو راهیسې د سختو سیلابونو او له امله یې د ځمکې ښویدنې له امله لږ تر لږه 24 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د هند هوا پیژندنې ادارې په یاد د هېواد کې د نورو درنو بلنونو وړاندوینه هم کړې ده. د هند په ګاونډ بنګله دېش کې د شمال ختیځ ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې له امله د یوې کورنۍ لږ تر لږه 4 غړي مړه شوي دي. په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د رنګاماتي، بندربان او خاګراچاري په غرنیو ولسوالیو کې سلګونه کسانو ته سرپناوي برابر شوي دي. او وروستی خبر همدا چې په غزه کې د ناصر طبي کمپلیکس د بیړني حالت په څنګه کې یو سړی رضاکار ډاکټر د دوشنبې په ورځ د رفا په ډله ییزه وژنه کې پر فلسطینیانو د سینستانو د مستقیم برید خبر ورکړ. یو سرلی رضاکار ډاکټر احمد ابو سوید چې د خان یونس ښار د ناصر طبي کمپلیکس په بیړني څنګه کې کار کوي، د یکشنبې په ورځ په رفا کې د خونړۍ پیښې په یادونه په بیانولو سره ټینګار وکړ چې د سینوسټي اشغالګرو ځواکونو د برید ډیری قربانیان په مستقیم ډول په سر او سینه باندې ویشتل شوي دي. د استرالی ډاکټر په غزه کې د خپلې لنډې تجربې په اړه د رفا قربانیانو پر ملکي مایت باندې په ټینګار سره وویل، ټول هغه خلک چې روغتون ته وړل شوي وو ملکیان وو. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ولې ټرمپ له خپلو ژمنو سره سره د نړۍ د کړکیچونو په حل کې ماتې خوړلې ده. د سی این این تلویزیون انټرنیټي پاڼې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت 4 میاشتو ته په اشاره سره لیکلي، هغه وخت له رسیدو مخکې د ژورو جیوپولیټیکل مسایلو د حل پاکله لافې ویلې، خو همدا اوس حالات چندان مناسب نه دي. که څه هم هغه د امریکا یوازینی ولسمشر نه دی چې د نړیوالو مسایلو په جادو سره د حل کولو توهم لري. سینن ټلویزیون ویلی د امریکا هر ولسمشر چې سپینې ماڼۍ ته رسیږي فکر کوي د نړۍ د بدلولو جوګه دی او ټرمپ له نورو ولسمشرانو څخه زیات دغه احساس لري. خو د امریکا د وسلوختم ولسمشر لپاره حالات ښه مخته نه دی روان. که څه هم ټرمپ ممکن دی د ټیکنالوژۍ ستر شرکتونه ویروي چې د سرو کرښو پیروي وکړي او د حکومت له واک څخه د هاروارډ پوهنتون په ګډون د پوهنتونونو د کنټرولولو لپاره استفاده وکړي، خو نشي کولی د هیوادونو ټولو مشرانو ته په زور سره ګواښ وکړي. د امریکا دغه رسنیو یو ځل بیا د ټرمپ ناکافي او د نړیوالو او د سیمې د کړکېچونو د حل کولو لپاره د هغه ښکاره ماتې، د هغه حقیقي ماهیت او د امریکا د پریکنده او د ګټونکي تصویر د وړاندې کولو لپاره چټي هڅې ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کوي چې امریکا له نورو هیوادونو څخه زیات د نورو هیوادونو د کړچارونو او د سیاستونو د بدلولو لپاره قدرت او نفوذ لري. ټرمپ د نړۍ په سویه د امریکا د مقام سوړتیا او د دغه هیواد د قدرت د نه انکار وړ کېدا ته له پام کولو پرته د واشنګټن د سیاستونو او د هدفونو د تعقیبولو او د واشنګټن د غوښتنو د منلو لپاره د امریکا د سیالیو هیوادونو حتی د خپلو متحدو هیوادونو تر اغېز او راب لاندې د راوستلو لپاره هڅه کړې ده. خو سره له دې د ټرمپ د نظر وړ نتیجې نه دي ترلاسه شوې. سینن ټلویزیون زیاته کړې تر نن ورځې پورې د ټرمپ د ولسمشرۍ لومړنۍ څلور میاشتې چې د تعرفو لګولو له امریکا سره د یوځای کېدا لپاره کاناډا او ګرینلند ته په ګواښ کولو او د نړیوالو بشردوستانه مرستو له حذفولو سره یو ځای دی ښودنه کوي، نور نړۍ هم په هغه څه کې چې رامنځته کېږي د نظر د څرګندولو او د نفوذ حق لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو سره غلاسو یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. تاسو ته نور پروګرامونه پر لپسې نشيږي چې نن د امام محمد بقر علیه السلام د شهادت ورځ ته پام دی تړاو بیا هم تسلیت وي او ځانګړی پروګرام به واوري او په اخره کې بس تاسو د خپل خوښې پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام واوري چې له دې سره موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو. د نن ورځې سهارنی پروګرام او خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. د الله په امان.
د امام باقر علیه السلام د شهادت کلیزه. درنو او محترمو اوریدونکو، د ذلحجې د میاشتې اوومه نیټه د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. په دې مناسبت تاسو ته د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه حضرت د ژوند په باب یوه لنډه وینا در اورو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. او یادونه هم کوم چې دغه پروګرام ز فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
ګران اردوونکو، د اسلام د ګران پیغمبر یو پاک لمسی او د امامت د لړۍ پنځم ځلانده ستوری حضرت امام محمد باقر علیه السلام د یو سل څوارلسم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په اوومه نیټه په 55 کلنۍ کې شهید شو. هغه بزرګوار په 55 هجري قمري کال کې په مدینه منورې ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې وې. حضرت امام محمد باقر علیه السلام په داسې وخت کې ژوند کاوه چې حکومت د اوموي ظالم او مستبد واکمنانو په لاس کې وو. هغه بزرګوار د خپل پلار حضرت امام سجاد علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو رهبری او امامت پر غاړه واخیست. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د امامت پړاو له یوې خوا د اومویانو د حکومت په کمزورتیا او دړې وړې کېدام او بنی عباس ته د حکومت په منتقلی ده او لبل پلوه د اسلامي ټاټو وی لاپولو د روا خوا افکارو د مبادله او تګداتو لژباړې سره برابر وو چې دغه پازا په خپل د ټولنې په ساویا د افکارو د مبادله او د اعتقادي بحثونو د پراختیا زمینه برابرې کړې وي. په دې میان زمان کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوښتونو او وخت پیژندنې چې د هغه بزرګوار په الهي تربیت کې جړه درلودله د اسلامي علومو او لیتوګو د خپراوي لپاره مناسبه زمینه برابر کړه. حضرت امام محمد باقر علیه السلام په لنډ او مناسب وخت کې چې ترلاسه کړی و د اسلامي علومو خپراوي او روزنې او ښوونې ته مخه کړه او د لوی علمی مرکز بنسټونه چې د نامتو څېړاندو او پوهې له مینهوالو به ډکو پلان کړل. دغه حساس موقع د اسلامي تمدن په تاریخ کې یو لوی څپرکی پرانیسته او ورپسې پړاوونه د اسلام له ودې اغیزمن شول. د حضرت امام باقر علیه السلام لوړ علمی مقام تر دې حده و چې هغه حضرت باقر العلوم یعنی د علومو د څیرونکي لقب ترلاسه کړ.
د پنځم امام مبارک نوم محمد دی، لقب باقر یا باقر العلوم دی، ځکه چې د علم سمندر یې وڅېره او ورزنې د علومو خزانې راوویستې. د هغه حضرت نور لقبونه هم شته، لکه شاکر، صابر او هادی، چې هر یو یې د هغوی د یو صفت بیانونکی دی. مور فاطمه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام لور او پلار امام زین العابدین علیه السلام دی.
عزتمن اردوونکو، د حضرت امام محمد باقر علیه السلام زمانه د اسلامي علومو د پراختیا او غوړېدا زمانه وه او د حدیثونو پکې په برخو کې لوی لوی عالمانو او فقیهانو په دغه وخت کې ژوند کاوه، خو امام باقر علیه السلام په دغه ټولو کې ځانګړی مقام درلود. د څلورمې پیړۍ د وروستۍ او د پنځمې پیړۍ د لومړۍ وختونو لوی عالم شیخ مفید لیکي، د صحاباو، پاتې کسانو، د تابعینو لویانو او د مسلمانانو پاکیهانو و تلیو چیرو له دغه حضرت په دینی مسایلو کې روایتونه نقل کړي دي. امام د تیرو خلکو پیغمبرانو خبرونه روایتول او خلکو به له هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت او سنت اخیسته او د حج په مناسکو کې په هغه باور کوو او د هغه تفسیر او قرآن به لیکه عامه او خلاخاصه له هغه روایتونه نقلول او د هغه د کلام د پوهې درناوی به هم کوو. ټولو شیعه او سنی لیکوالانو په باقر او باقر العلوم د هغه حضرت د ملقب کې دا سبب د هغوی پریمانه علم ګڼه. البته دغه نوم د حضرت جابر بن عبدالله انصاری په روایت له پیغمبر راغلی و چې د امام محمد باقر علیه السلام په حق لی پرمیلی و، یعنی علم به په تامه او کما شکل کې چیری. په پنځمې میلادي پیړۍ کې لوی شیعه عالم شیخ توسی د هغه حضرت د تکړه شاګردانو شمیر 1468 اعلان کړی دی. دوی د فقهي مسئلو په زمینه کې د حجاز د عالمانو عام مرجع و. د اهل سنت او ډیرو لویو فقیهانو د هغوی په نزد د یوه شاګرد په شان درس دکاوه. په حجاز کې د دوی اوازه دومره خپره وه چې دوی به د حجاز د فقیهانو سید او سردار بله.
اسلام په مختلفو علومو کې د امام محمد باقر علیه السلام ځانګړی مقام او د دوی لوی علمي شخصیت دومره ښکاره و چې همیشه به د هغه حضرت مکتب له مختلفو اسلامي ټاټوګیو له راغلیو مراجع کوونکو ډک وو او ټول به یې له خپل پر فیض حضوره استفادې او د علم زده کولو ته بلل. ډیرو اهل سنت او عالمانو هم د امام محمد باقر علیه السلام د شخصیت په لوراوي او د دوی په علمي مقام اعتراف کړی دی. د اهل سنت لوی عالم زهبي لیکي، امام باقر له هغو کسانو چې علم او عمل او ښه سړیتوب او شرافت او متانت پکې په یو ځای راټول وو او د خلافت وړتیا یې درلودله. امام باقر علیه السلام د قرآن کریم د ډیر تکړه مفسر په توګه د قرآنی آیتونو په سم تفسیرولو سره په مخالفانو او ګټه غوښتونکو بریالی کېده. دوی به د خپلو ادعاګانو د ثابتولو لپاره د قرآن کریم له آیتونو استفاده کوله او د خدای پاک کلام به یې په خپلو خبرو گواه ګرځوه او فرمایل به یې هر څه چې وایم له ما یې وپوښتئ چې د قرآن په کوم ځای کې راغلی چې د هغه متعلق آیت درته ولولم. امام محمد باقر علیه السلام د قرآن مجید په آیتونو دومره ولکه درلودله چې د هغوی عام عصر شاعر مالک بن عیون جهنی د هغوی په عقله ولوستل. که خلق د قرآن د علومو په لټون کې شي، باید پوه شي چې قریش تر ټولو پوه عالم لري، او که امام باقر علیه السلام په قرآنی علومو کې خوله پرانیزي، ډیرې ملغرری به وشندي.
د ټولنې لړمنو مظلومانو بېوزلانو سره مرسته د حضرت امام باقر علیه السلام په ژوند کې یو لوی اصل وو، او د هغوی د روحي او مادي اړتیاو پوره کول خپل تر ټولو مهم ټولنیز فعالیت ګڼه. امام هغوی په ځان راټولول، د هغوی خبرې بې اورېدلې او دردونه بې ورته آرامول. حضرت امام صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي: یوه ورځ خپل پلار ته ورغلم په داسې حال کې چې د مدینې پړمنو یې د 2000 دیناره په ویشلو لګیا وو او یولس مریانې خوشې کړل. په یو بل روایت کې له امام صادق راغلی دی چې سره له دې چې پلار مې له مالي پلوه د خپلې کورنۍ له نورو کسانو کمزوری وو او د ژوند خرچه یې هم تر نورو ډیره وه، خو په هره جمعه به یې لړمنو سره مرسته کوله، حتی که دغه مرسته د یوه دینار په اندازه هم وای، او پرمایل به یې د جمعې په ورځ د صدقې او لړمنو سره د مرستې ثواب ډیر او لوړ دی، لکه څنګه چې د جمعې ورځ د هفتې په نورو ورځو لوړوی لري. د اسلامي سپېڅلتیا دی له مؤمنانو سره نیک سلوک او خوشلاقۍ ته ډیر اهمیت ورکوي او هغه یو لوی اخلاقي ارزښت ګڼي. امام باقر علیه السلام فرمایي: د خپل مؤمن ورور په مخ د مؤمن مسکا د خدای ډیره خوښه ده، او د هغه له مخ نه د غم دوړې څنډل حسنه او ښه کار دی، او د خدای تر ټولو لوړ پرستش او بندګۍ په دې کې ده چې یو انسان د مؤمن انسان زړه خوشاله کړي. حضرت امام د نورو له خوشالولو خوشالیده، او د خپل نیکه رسول الله مبارک له قوله یې دا روایت خلکو ته لوسته چې هر څوک چې یو مؤمن خوشاله کړي زه یې خوشاله کړی یم، او هر څوک چې ما خوشاله کړي خدای یې خوشاله کړی دی. او کله کله به خپل ملګري د اعتدال په حد کې او خو ټوکو ته چې د نورو کسانو د خوشحالۍ سبب کېدی هڅول، او هغوی ته به یې فرمیل: بېشکه خدای هغه کس چې د نورو په مینځ کې ښه ټوکه کوي خوښوي، خو په دې شرط چې په مزاج کې، یعنی په مزاح کې ناروا خبره نه وي.
عزیزانو، یو اهل سنت عالم محمد بن منکتر د امام صادق علیه السلام له قوله داسې وایي: باور می نه کېده چې له امام علی ابن الحسین بچی پاتې شي چې په فضل او علم کې په خپله د هغه په شان وي، تر دې چې زوی مې محمد بن علی ولیده. زه یو څو شېبې چې هوا ډیره توده وه د مدینې شاوخوا ته لاړم. پلار کې می محمد بن علي ولیده. هغه یو مضبوط سړی وو. و می لیدل چې په پټی کې کار کوي. لزان سره می وویل د قریشو یو مخور سړی په دې ګرم هوا کې د دنیا د مال د ګټلو لپاره بهر راوتلی دی. اوس به ورته نصیحت وکړم. په همدې اراده ورنږدې شوم او ومی ویل خدای دې ستا کار اصلاح کړي. د قریشو یو مخور سړی په دې ګرم هوا کې د دنیا او د دنیا په طلب له کوره بهر راوتلی دی. که مرګ دې په داسې حال کې راورسیږي نو څه به کوې؟ هغه حضرت د مریانو له اوژو لاس پورته کړ او ویې ویل په خدای قسم که په دې حال کې ما ته مرګ راشي د خدای د طاعت او عبادت په حال کې به له دنیا تللی یم. په دې ګرمۍ کې کار کوم د دې لپاره چې د خلکو او ستا په شان کسانو په وړاندې لاس اوږد نه کړم. هو، له یوه حالته ویریږم او هغه داسې حال دی چې ما ته مرګ راشي او د خدای د معصیت په حال کې یم. نو هغه حضرت ته می وویل خدای دې په تا رحمت وکړي. ما غوښتل چې تا ته نصیحت وکړم، تا خو ما ته نصیحت وکړ. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام پاک قبر په مدینه منورې ښار کې په جنة البقیع دیرې کې دی. په پای کې د دغه لوی امام او د دغه بزرګوار امام د شهادت په مناسبت د تسلیت په ویلو سره حضرت امام محمد باقر علیه السلام یوه له نصیحت ډکه وینا تاسو ته وړاندې کوو چې هغه امام داسې فرمایي: د دنیا حرص او تمه د وریښمو د هغه چینجي په څیر دی چې هر څومره پیه له خپل ځانه وتاووي نو بهر یې ترې وتل لا سختېږي.
وګورېدونکو، زموږ دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
هر کلا راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې اونمې پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلا راشا د پروګرام عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. هیله ده چې روغ رمټ او خوشحاله بیاست. په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمې، زه هم خپل خوګوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. همداراز په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ملګرو او دوستانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ گروپ لمبر اعلانوم چې ملګری ځان سره نوٹ کړي او خپل دوستانو نور خپلوانو ته هم وخی. نو زموږ د واتس اپ شمیره ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې، او همدا شان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته هم ده. او همدارز زموږ خواږه اوریدونکي په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه او نور خخه مطلبونه را لېږلې شي. همدارز iranradio.ir/ps او pastoday.ir/ps هم زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، راپورونه، دغه شان ادبي، کلتوري، سپورتي، دینی او نور روغتیایی مطلبونه لوستلی او اوریدلی شي. نو مېرمن فاطمی کتا سو خو خوی نو دلته یو لنډه شان د ما واخلو نو بیا ورو ګرځو د خپل خو ګوریدونکو لیکنو ده
بی خسمه ده قدرمن اوریدونکو یو زل بیا شرغ لاست وایو تاسو ته په دغه نننه هر کله راشه پروګرام کې د خبرګول د میاشتې 14 نیټه چې د جون د میاشتې 14 نیټه کیږي د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د وفات له کلیز سمه سره سمون خوري حامد صاحب په دې اکله از موږ لخوا
ټول مسلمانانو ته تسلیت
وایو حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اسلامی جمهوریت ایران کې یو داسې ستر انقلاب رامنځته کړی چې 2500 کاله بادشاهي نظام له منځه یووړ او له ایران څخه یې د استعمارګرو هیوادونو لاسونه لنډ کړل او د هیواد برخلیک یې د خلکو لخوا وټاکه. د ایران اسلامي انقلاب د دنیا د ټولو خلکو لپاره یو ستره بیلګه ګڼل کیږي کوم چې اوس هم په پوره پرتم سره دوام
لري. انشاءالله دوام بلري. نو مېرمن فاطمه راګرځو د خپل خوګو اوریدونکو لیکنو د کتا سو
خوښوي
دغه یو معلوماتي مطلب زمونږ خوګو اوریدونکي او قدرمن ډاکټر زبی الله اقبال صاحب راغلي چې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم مخکې بیا لیکي چې په اوسنی وخت کې ورځپاڼې ریډیو ټلویزیون او په ټول کې ټولنیزې رسنۍ با یو غږ او اوچت آواز خلق بولی چې وایست چې غږ مو نورو ته ورسو آیا دا چار مو په خیر او مصلحت ته نو بیا مخکې لیکي کا فرزن رسنۍ له یو سره ښې او عبرتناکې خبرې وکړي بیا هم ښه چار دی آیا سمه ده چې خلک له گیچا تر ماخامه اطلاعاتی او خبریز بمباران شي خبري وکړي او خبري واوري یعنی ټولنیزو رسنیو سره خبري وکړي پام دې طریقې سره نورو وګړو سره ارتباط ټینګ کړي بیا مخکې وای آیا باید فکر کولو مجال ونه کړو آیا نه باید داسې مجال چمتو شي چې دغه ژول وشي او تیر شوی خواړه هضم نشي آیا انسان کله غیزه تر ماخامه خواړه وخوري که څه هم ښه او قوي خواړه وي نو زیان به ونه مومي بیا کاږي آیا داسې نه ده هر څه چې له حده واوړي پر خپل ضد به واوړي او اپټه اغیز به ولري ان کا ویتامین لرون کی خوړو لخپل بریدا واوړي یعنی لخپل حدا زیات شي نو ناروغي به رامنځته کړي نو بیا لیکي چې انسان کا یو مخه لا گیزه تر مخامه ډېری خې خبري واوري او یا ووایي نو زیان به ونه مومي ډېر لګ زیانې دادې چې د دومره مطالبو دباو انسان لا ځان اخلي او ځان ته نه پریګدي چې لکشان غور وکړي
bale
نو ګوره دا مطلب دا دی چې د نو د ټولنیزو چینلونو په وجبه په دې علت به خبري اوري او خلکو ته ویایي نو خپل طرف به هیڅ نه وایي
ډیر ښه معلومات د حامد صاحب دغه مطلب چې محترم ډاکټر صاحب اقبال موږ ته استولی و خو واقعا چې انسان له سهار تر ماښام پورې باید خبرونه ونه لولي بلکې د ژوند نورو چارو ته هم یو څه وخت ورکړي یعنی هر څه حد لري افراط او تفریط هیڅکله ښه نه دي خو یو بل مطلب به هم راتلونکي جمعې ورځې هر کله راشه پروګرام کې د قدرمن ورور زبی الله اقبال به
انشاءالله
دغه بل مطلب زموږ ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږل او وایي چې د سپی ژبه چې لیکوال روخان یوسف زیدی وایي چې زه اوس د خدای نه هر دعا کې ځان د پاره د سپی ژبه غواړم وایي دې د پاره نه چې خلقو پسې وغپم دې لپاره نه چې د چا جامې پرې جوټه او ناپاکې کړم دې لپاره نه چې د چا
گنده
یا
ستره تالی پر وڅټم، بلکې دی د دې لپاره چې د خپل زخمونه او پرهارونه پر وڅټم او د بل چا د دارو درمل او زخم پټۍ محتاج نشم. ولی دا ټولنه هم دومره اوخیاره او چالاکه شوې ده چې زما د وجود هغه اندامونه زخمی کوي او په هغو اندامونو گذار کوي کوم اندامونو ته لکه سر غوژ او څټ ته چې د سپی ژبه هم نرسی او هغه
ورو
ناسور بشي، سپی ترې یا خپل مرشي او یا یې بیا څوک مرکړي.
نو واقعي چې عبدالوهاب غیرت صاحب ډېر
په دا خو یو پټۍ و چې د سپی ژبه هغه پټۍ د سپی ژبه پټۍ
او بالکل بالکل ډېر په زړه پورې مطلب دی. البته چې ډېر ګیلمن شوی دی، نو خدای پاک دې وکړي چې د عبدالوهاب غیرت صاحب دغه ګیلې شکوې ختم شي
انشاءالله.
ډېر ښکلی په زړه پورې مطلب دی چې ښاغلی روخان یوسفزي له خوا یې رالېږلی دی. نو مونږ د تاسو د نورو خوښو معلوماتو مطلبونو په تمه یو ښاغلی غیرت صاحب. نو عبدالوهاب غیرت صاحب دغه راز دا لنډ شان مطلب هم را لېږلی دی، که خوښه دې وي نو وړاندې به کړو، خپلو خلکو اورېدونکو سره به شریک کړو. وایي چې ها پښتون به څه پښتون وي چې پښتو لیکلی نه شي، ها پښتون به څه پښتون وي چې پښتو لیکلی نه شي. ما غیرت له پښتو زار کړی ګرانه مور مې پښتنه ده، د پښتو نړیواله ورځ مو سپېڅلی مبارک شه. نو غیرت صاحب یادونه کوو چې انشاءالله نور شعرونه هم شته، نو هغه به که تاسو خوښه وي نو د راتلونکې جمعې ورځې چې د لوی اختر نیکمرغه ورځ هم ده انشاءالله په هغې ورځې به یې خپاره کړو.
موږ هم ټولو پښتنو ته د پښتو د نړیوال ورځې د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي
وایو.
حامد صاحب دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران دوست او زموږ همکار محمد اکبر سلطانی صاحب د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته رالېږلي.
ډېر ښه کار کړی دی سلطانی صاحب.
وایي چې د پښتو ورځ مو مبارک شه، لمانځم د پښتو ورځ پښتنو سره، نر غوندې ولاړ یم د شملو سره، وایي لرو بر مې ټول د پښتو ورځ لمانځي، راغلم د شاغلو میلمنو سره، وایي خاورې بشم خاورې پښتنو سره، خاورې مې ارمان شو ارمانو سره، ننګ زما غیرت زما پښتو ژبه، ویاړه مې لمانځم له درنو سره، وای دنګ دنګ پښتانه دنګ
شملور زلمی،
دنګ دنګ پښتانه دنګ شملور زلمی، څنګ په څنګ روان یم د زلمو سره، کلی پښتانه.
نن خو سلطانی صاحب ډېر په جوبن کې راغلی دی، ډېر زبردست. ښه
وایي څنګ روان یم د زلمو سره، ښکلی پښتانه درانه درانه خلک، جک شول د غورزنګ د امیدو سره، زړه د سلطانی د پښتانه خلک، زړه نه تل پښتو پالی پښتو سره،
زړه نه تل پښتو پالی پښتو سره. واقعي چې ډېر په زړه پورې شعرونه دي. ډېره ډېره مننه ښاغلی سلطانی صاحب، ډېر په زړه پورې شعرونه دي را لېږلي دي. نو موږ هم د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو قدرمنو اوریدونکو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا مبارکي وایو. نو مېرمن فاطمی که خوښه مو وي نو یوه لنډه شانده ما به واخلو، بیا به راوګرځو خپلو اوریدونکو لیکنو ته.
یو ځل بیا د هر کله راشه قدرمنو اوریدونکو ته څه شوایو،
هر کله ستړی مشه
ورته وایو. دغه مطلب حامد صاحب، دغه مطلب زموږ ګران اوریدونکو احسان موسینی صاحب را لېږلې او لیکلې دي چې السلام علیکم
ورحمت الله.
وایي چې ګرانو قدرمنو شاعرانو ادیبانو کشرانو مشرانو ته د زړه له کومې درانه درانه ګېډې سلامونه وایم. امید دی چې روغ رمټ او جوړ به یاست
انشاءالله.
احسان موسینی وایي چې دا زما یو کمزوری پیغام دی،
د
لوی اختر قربانۍ هم را روانې دي. الله تعالی مو دغه د زړه د اخلاص قربانۍ په خپل عظیمه درګه کې قبول او منظور کړي
ان شاء الله،
او دغه د خوشحالي او پیرزوینې دی الله تعالی په موږ لویو وړو لروغ وجود سره نصیب کړي.
امين يا رب العالمين. بالکل
احسان موسیلی صاحب بیا وایي چې الله تعالی زموږ لپاره د لوی اختر دغه عظیمه قرباني په موږ باندې فرض کړې ده. د الله تعالی په موږ باندې لوی احسانات دي، نو موږ ته په کار ده چې د قرباني نه بعد د پسونو او څارویو هغه برخه چې زموږ د خوراکي قابل ندی هغه پمځکه کې خخه کړو، یا یې جلا جلا د غرونو په ویش یا په ځنګلونو کې وغورځو چې د ځنګل نور مخلوقات
یعنی زناور ور باندې اختر وکړي. ډیر زبردست وړاندیز دی او ډیر ښه خبره لیکلې ده. نو ډیره مننه کوو د ښاغلي احسان موسینی صاحب. زموږ له طرفه هم ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو خوګو اوریدونکو پښتنو ته د لوی اختر په مناسبت لا هم دا اوسه مبارکي وایو، او خدای دې وکړي چې دغه اختر د ټولو لپاره نیکمرغي او خوشحالي ډالۍ کړي
ان شاء الله تعالی.
نو مېرمن پندمی دغه یو لند شان مطلب او څو عکسونه زمونږ ډېر ګران ملګري خواږه اوریدونکي او قدرمن خغلی غنامرنگ کوچی صاحب را لګلی دي.
ها ها مهرباني دغه
سره کولی عکسونه دي کنه.
ها ها ها.
نو کوچی صاحب وای موسمونه دا رنگ ډیر ګډ وډ شو. موسمونه دا رنگ ډیر ګډ وډ شو، سات کې یخ جمی وی او بیا ګرمی شي، د غره د څوکو یخ شمال د سړی د زړه نه پوري وزي. یخ شمالونه داسې وی لکه چې زړه دې په سینې کې نوي. نو انسان وای چې چرته الوت می کړي وای، په داسې لور اتللې وای چې منزل می معلوم نه وای، د هیڅ رشته پروا می نه وای کړي، داسې ځای ته لاړ وای چې هر څوک ما د پاره نه آشنا وای، یو نوی زندگی وای، حتی په ژبه سره نه پوهیدلې، په اشارو مخبرې کولې. دا زه د کوم موسم غوښتون کې ما نه می ګرمي نه می ساړه خوخیږي.
نو ډیره مننه کوو د خپل قنا
قدرمن ورو چې
واقعا
عجبه غون ته مطلب را لګلې
ده. خدای دې غنمرنګ کوچی صاحب ته هر وخت هر وخت شمو سم په نصیب کړی
ان شاء الله. ان شاء الله
او سلامتی ورته ورکړي ان شاء الله، او همیشه خوشحالي د غوی په نصیب وي
ان شاء الله.
چې ته خوشاله وي نو موږ هم
در سره خوشاله یو، ټول خوشاله دي کنه.
او دغه خپل شعرونه زموږ یو ګران اوریدونکو اختر ګل د افغانستان د خوست ولایت ل صبری او څخه را
صبر صبری او څخه د صبری الته و ولسوالي دي
کنه. ها صبری او څخه.
ها ها ها.
او کاری چی وای شاعران یو په نغمو یادو خدای، خکول ګورو په لیمو یادو خدای، غرب غرب کوو لپیمانو یادو خدای، شیخ د کانو په تسپو یادوی خدای، موږ د اوشکو په تسپو یادو خدای، د ژوند په ګوتو
برګي تسوی وایو، د ژوند په ګوتو برګي تسوی وایو،
هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. یم هیر جن چې هیر می نشي راته خانده، ستا له شونډو اننګو یادو خدای، آیتونه دی په سترګو کې موسکا دی، آیتونه دی په سترګو کې موسکا دی، ستا له سترګو پښتنو یادو خدای، وای موش کاروان د لیوانو ازادي غواړو،
موش کاروان د لیوانو ازادي غواړو،
پکړی د زولنو
یادو خدای. نو ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره مننه زمون قدرمن ورور اختر ګل صاحب. د تاسو د نورو شعرونو په تمه هم یو
شعر شي جلا هغه زمانہ پس ارمان کوم، هیر برانه نشي خلق ز پس ارمان کوم، س صدر ته وایم چې س پس ارمان کوم، را به نشي چیرته دوباره پس ارمان کوم، اوس مې هم پسترګو کې غړي کې سمره کولی وا، تیر زمانہ راته یادی کې سمره کولی وا، کولې زمانہ و صادقان په هغه وخت کې وو، ټیک د زمرم زمنم غریبانان په هغه وخت کې وو، او خپل بیٹانګه و چې خانان په هغه وخت کې وو، نه داري واجو نه دومره ګران په هغه وخت کې وو عمر څومره ګران خو په نره تېرولو دوی او که به ماړه که په نهره تېرولو ډېر کوي تپوس وایي هغه زمانه څنګه وه ما ویل نه داسې بې حیا وه نه بې ننګه وه نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه کور کې به ساتلې خلکو ښکلې میخه لنګه وه ښه به وي سیاره په هر کور کې هر سړي خوړل کوچ به یې خوراک یا سوچه به یې غوړې خوړل هغه زمانه وه نه موټرې نه لارې به وي خلک خواري که خو ښه درنې زمیندارې به وي نه وه مشینري چېرته د لاسو خپو خوارې به وي ټول ورځ لګیا به وو ګوډونه او چارې به وي یو بل له بتلو شرخو بلې پراستې کوو سخته کې مدد ته یو بلې پراستې کوو یوې په غویانو به کېدې همغه خبرې وې هغه زمانه وه چې دا ځمکې خو بنجرې وې اوړی یې پټو ته په سنګانو باندې سرې وې او خپل به یې اختیارونه پرې ښځې زورورې وې څومره محبت چې د دې خلکو په سینو کې وو دومره خوږوالی نه په ګلو نه چینو کې وو د غوانو به ګاڼه وه خوچته پې راڼه به وه یو به پکې چاڼ یوه سمسه به لګونه به وه او دېرش ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډاڼه به وه نو شپږ جربه ځمکه من اوربشو کې ګاڼه به وه لږو امدن ډېرې کمزورې دغه ځمکې وې نه لاسورې شوې ملکنډ وچک لګې وې مشر به سودا د ټول ټبر دپاره اخیسته کال کې به یوه جوړه اختر دپاره اخیسته یو یو لوپټه به یې د سر دپاره اخیسته شپږ ګزه کپړه به یې څادر دپاره اخیسته دغه به یې څه د یو یو کسو پې خوشحاله وو دا به د ټول کال دپاره به څه پې خوشحاله وو
نو ډیره مننه یو ځل بیا مو هرکلی کوو نو میرمن فاطمی مطلبونه او لیکنې خو ډېرې دي که نه خو وخت کم لرو نو که تاسو خوښه وي نو لاړ به شو غږیزو پیغامونو ته نو دا هم زمونږ یو غږیز پیغام زمونږ قدرمن عوامي شاعر او ولسی شاعر ښاغلی ګل اشنغری صاحب رالېږلی دی چې په ګډې سره
اورو ډیر ډیر مننه محترم عجی صاحب عوامی شاعر ګل اشنغری صاحب
ډیر پزرو پور شه
واقعا د هر کله راشه پروګرام وختم متاسفانه پام دی غږیز پیغام سره پایتل سیږي نو دغه مطلبونه چې پاتې دي احمد صاحب ان شاء الله تعالی
په بل پروګرام
کې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو نو تر هغه ځایه تر هغه وخت ستاسو له حضور اجازه غواړو
الله ممل او ملګری